تصمیم ونیسي، لاقل هغه شرایط باید وسنجي او د موجوده شرایطو په رڼا کې بیا مخته لاړ شي. یو کس چې مثلا دولسم نه فارغیږي، ممکن دا ډیر د واده دپاره مناسب عمر نه وي، نو ځکه هغه مخکې ډیر کارونه نور لري چې باید زده کړې وکړي.
د کابل اوسیدونکی سباون وایي په دی هم کورنۍ ډیر فشار راوړی چې واده ته غاړه کیږدي، خو د هغه دلیل دا دی تر هغوی چې زده کړې پای ته نه وي رسولي نه غواړي واده وکړي.
زه خپل د خپل هم سفر د پاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما تر څو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه سی یو تصمیم ته غاړه کیدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي، او د هغه د پاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ما ته وای چې ته داسې جلی مونږ ته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلی ده هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي زما کوم ارزوګانې دي ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
ځینې کورنۍ بیا یو زده کوونکی ځوان په دې خاطر چې د مسؤلیت احساس وکړي او له نورو چارو راوګرځي دا ورته ښه بولي چې واده ورته وکړي، خو نثار حبیب بیا دا د حل لاره نه بولي.
کورنۍ باید له هماغه اوایلو نه، پلار او مور باید له هماغه اوایلو نه خپل لوڼو او زامنو ته توجه وکړي، او د هغوی د معیاري روزلو او پاللو مسؤلیت ادا کړي. یو څوک باید د ګډ ژوند د سنبالولو جوګه سي، او بیا د ګډ ژوند مزل پیل کړي. هغه کې یوه خبره هم د اقتصادي خبره ده چې مثلا هغه باید دومره کار او روزګار ولري، دومره پیسې وګټلی سي چې په هغه باندې د هغه ګډ ژوند سنبال کړي، او د ګډ ژوند د سنبالولو وړتیا باید هغه خپله کړي. او په دغه عمر کې زه فکر کوم د ګډ ژوند هغسې مخته وړل چې په کار دي امکان به ډیر ونه لري. نو په کار داسې هغه شرایط وسنجول شي، زده کړې تکمیل شي، څو یو کس د ګډ ژوند د مخته وړلو جوګه شي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې هغو ځوانانو ته چې علمي سفر پای ته نه وي رسولی واده ورته کیږي، په دې وخت کې د واده پایلې څه وي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، په افغانستان کې اوس هم داسې کورنۍ شته دي چې کله زوی یې دولسم ټولګي ته رسیږي یا فارغیږي له مکتبه، فکر کوي چې دی نور غټ شوی دی، واده ورته کوي، ورته ګرځي. ولې لا هم په افغانستان کې ځوانانو ته یا تنکیو ځوانانو ته په دغسې یو مرحله کې دا د ژوند یو ستر مسؤلیت ور په غاړه کیږي چې دا هغه خپل علمي سفر لا نه وي بشپړ کړی؟
موږ او تاسو د تنکي ځوانانو ته څه انجلۍ که سهاله کې داسې فکر کوو چې دا ځوان شو ما بادا په طور مثال دا کوم مثلا یو بد کار ونه کړي. نو درته چې کورنۍ راضی تصمیم نیسی یا لکه به خبر نه یی، خاصګری به ورته تللی، انجلۍ به خبر نه یی، وخت مثلا رایباران به ورته راغلی او هوکړه به ورته شیوی. نو وخت چې دوی داری گی د اخلاقی لحاظ چې ما بادا مثلا کوم انحرافی حرکت ونی کی، نو زر پوتی ورته وای چې زای د خپل بخت پسې دواړه خواته حرکت کړي. اما دوی د فکر نه کی چې دوی که خه تربیه ورته ورکړي د ټینګ ځوانانو ته، نو دوی د بد کار ولی باید وکړي. د کورنۍ هغه اساسی بنیادونه د منګه تاسو له زور نسل څخه چې منګه تاسو ته پاتې دی هم داده چې له بده مرغه داسې فکر کیږي چې هغه اصلي خبر هم دا ده چې موږ او تاسو باید یو مړې ډوډۍ پیدا کړو. نور دې ته فکر نه کوو چې دا تربیت کولی شي یو ښه نسل وروزي، ښه انسان تربیه کړي. بل موضوع د اقتصاد ده. اقتصاد کې دوه نکتې موږ او تاسو دغه عامل کیدای شي. یو دا ده چې بعضې کورنۍ چې دي شتمن دي، دا شتمنې کورنۍ وایي پوز خود پیسې شته، نو خو څه خبرې دي، په ځوانانو ته به پوز د بخت ور جوړ کړو کنه. او بل خبره دا ده چې مثلا دا هم هغه پټ کار کرده د اقتصادي له لحاظه چې بعضې وایي چې ولا د دې هلک مثلا پخم که بنده کړل، نو دا به کار شي د به عمر ډوډۍ ځانته پیدا کی د به لږ مسئولیت پذیر شي دی د متوجه نه ده چې آیا دی واقعا مثلا که پخې بند شي مثلا نامزد شي یا واده مثلا ورته وکړل دی د خپل د ځان مسئولیت د خزي مسئولیت یو کالبا د بچیانو مسئولیت آیا دا واقعا خسته شي کني شي خسته
کله چې په دغه سی عمر کې یو ځوان ته واده کیږي د دې کار پایلې پڅوي
منفی پایلې دا دي چې هغه فردي یا انفرادي ازادۍ تاسو له خلکو څخه اخلي نو یو ځوان به د خپل علاقه نه پوزه چې په دغه سن کې دی باید واده وکړي تحصیل وکړي تجارت وکړي یا نور مثلا کارونه داشه نو د دې په خبره بندیږي ورته او د خپل فردي ازادۍ له منځه ځي هغه فردي سلیقې خاصتونه چې موږ تاسو باید مد نظر ونیسو دا له منځه ځي او دا له بعد مرغه دا رقم کیږي چې موږ هم دغه نسل داسې تربیه کوو چې سبا ورځ مثلا تاسو د خپل اولادو سره دا رقم چلند وکړي دغه نسل باندې که موږ تاسو داسې اجبار وکړو دوی وایي چې والا خو دغه کار په ما چې وکړم مثلا نو زم د خپل اولادو ته بیا ناخداګاه سلوې کاله بعد دیم پلار کیږي نه کیږي بیا دیم تصمیم نیسي چې د خپل دلمسیان زمونه مثلا هغه فردي ازادي او استقلال او انتخاب له منځه یوسي نور هغه منفي اغیزې دا دي چې د خپل تر اوسه پورې تمکه ځوان دی یا انجلۍ دی یا هلک دی د خپل مثلا سرنوشت ښه نسي ټاکی نو دته یو غټ مسؤلیت ورته ورکی خو صرف به مثلا بدن یا جسم رشد کړی بلوغ ته رسیدلی د دې احساس به بلوغ ته نه رسیدلی د دې عقل او خیری به بلوغ ته نه رسیدلی نو دا به سیدی کی سبا ورځ مثلا که اولادم پیدا کیږي اولاد به دای صحیح نس تربیه کولای د احساس له لحاظ هغه د مور یا د پلار احساس د خپل اولاد دوی ته نسی ورته ورکولای دغه منفی پوینټونه داشه اندی
نو د حل لارې څه ته د مسلې خپل دغه ځوانان چې له دغه سیو سرنويش سره مخ کیدلی شي هغه څنګه مخونی سي یا څنګه کورنۍ په دې قناعت ورکړي چې زه په د ژوند په دې مرحله کې ته تیار نه یم زه باید زده کړې وکړم پرمختګ وکړم
زه وایم چې آگاهي باید ورکړل شي دا آگاهي سو وزارت باید لاس یو کړي یوه کسوړه د هی کورنۍ په نامه باید جوړه شي یعنی وزارت معرف تحصیلات عالی دی یو ځای شي وزارت اطلاعات فرهنګ سره دی یو ځای شي وزارت مثلا صحت سره دی یو ځای شي وزارت مثلا حج او اوقاف سره دی یو ځای شي دا شپږونه وزارتونه چې یو ځای شوی یوه کسوړه د جوړې کې په نامه د هی کورنۍ چې د سهیل له لحاظ ورته وایي د تحصیلاتو له لحاظ ورته وایي د کلتور و فرهنګ و عنعنات له لحاظ دغه کورنۍ ته نه تنها ځوانانو ته بلکه ځوانانو ته موږ آګاهي ورکړله دغه اختیاردار خو پلار و مور ده دغه پلار و مور مثلا دته د لاره ټاکي نو تنها ځوان ته نه باید د ټولو کورنۍ ته موږ تاسې آګاهي ورته ورکړو که اوس دا کسوړه هم نسو جوړوی حداقل کانفرنسونه ونیسو سیمینارونه ونیسو مثلا د تاسې د راډیو چې د کلي بانډو کې د خلک اوري د تلویزیون د راډیو له لحاظ هم دا رقم مرکې باید وشي مصاحبې باید وشي په هاند سره او دا هغوی ته ور واوردل شي تر څو چې دوی د پوهې کچه جګه سي دا یوازنۍ لاره ده
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت سدی
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه زه نسیم شفق یم او د شهیدان او مالونو په چارو کې دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانه ایدا سره په دې بحث کې ده اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د مالولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهده او د ورسو
اندیر زیاته مننه په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر ښه دی خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت بدلون راوړو یا تغییر به ورکو د خپل حساب کوو ځکه زموږ ادارې موس بیل شوې دي او ځینې برنامه او پالیسیګان موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي
یو موضوع هغه دا چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي، آیا تاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کروانی د قوانینو او د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې څه برنامه لري عملي کړم ده کنه؟
بالکل، ریفورم زمونږ هم اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږ اولنۍ سرخط یا ډیدلاین ده، چې مونږ خپل هغه ټول برنامه چې دي د تطبیق کولو په حق کې مونږ ډیر هلې ځلې کړې دي. اولنۍ مسله ده چې مونږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو، هغه ستونزې او مشکلات چې موجودي هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو، ځکه سهولت رامنځته شي. بل دا چې کوم کارونه چې پخوا دلته شوي دي، هغه ستونزې چې موجود دي هغې به مرفوع کو یا رفع کو. ځینې نور مسلې دي
په ډېرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانۍ بحث کیږي. ستاسو په وزارت کې دا موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نیوز ده نه ده چې تاسو د وزارت په چوکاټ کې ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخې لري او ادارې لري؟
بالکل، ټول کوم برنامه چې موږ طرحه کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې، ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او معلولین یوازنه کابل نه ده، یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرحه کوو ټول افغانستان د پاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي، ځینې نوې برنامه چې موږ طرحه کړې دي، پالیسیګان دي، برنامه دي، هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ضایع نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس دقو یا شل دقو زهدغې کار ټول خلاصي کی، یعنی کاغذ پرانی مسئله یعنی غستی پونه ټول لنډ شوی دي. زمونږ رئیس، عامر، مامور، مدیر زخپل ټول په مغه یو تالار کې کار کوو، مراجعین چې راځي عریضه اخستل کیږي، کار په شل دقو نه خونځي، یعنی پروسس کوته شوی دي. عین مسئله مونږ په ولایت کې، اگر چې زمونږ ادارې اوس بیل شوی دي، په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي، زمونږ تشکیل دي وړو کې شوی دي، یعنی بخوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت شوی دي او ځینې کسان هم د غزاینه، یعنی زمونږ درې سلور بخش دي، درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو البته مونږ بل مقدس استخدام کړی دي، دي لپاره چې کار په ورسته پاتې نشي، یعنی ورسوتش رسیدګي وشي. زمونږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زمونږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي، کوم راهنمایي او کوم برنامه چې مونږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي، راهنمایي کوي او کارونه مختور.
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته، دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغوی وایي چې موږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کار موندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره څه اقدام شوی؟
بالکل، مونږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، مونږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشي کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي، یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي. همدغه مسله چې اوس تاسو کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي، که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامو تحصیل لپاره همدسته شریابی هیو انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداری د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړید چې معلولین لپاره څومره سهمیه به ورکړي او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي، هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلي دي او تحصیل لري. نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی، دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري، دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده. هلته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمونږ کلاس شو چې تقریبا دلته 400 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او ټولګیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کولی شي چې جوړ وکړي په مختلف برخونو کې، مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطي، لین دوانی، آبرسانی، نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترننګ یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا کړي.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي؟ د ماش
په مجموع کې 300,000 بله
اندری
لکه معلول او شهید دی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن
طول
فلماشون اخیستی دی او دو شهدا او چون په دوه استیپ کې دوی موږ دوی ته تنخواه ورکو یو نظامی برخدی چې غویا مستقیم خپل طول تنخواګان اخیستی دی او د تیر کال پیسې چې دوی پاتې دی موږ رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی دی غوی وزارت مالی سره موږ خبري کړی دی دوی موږ سره ژمنه کړی دی چې تر قوس پورې موږ ان شاء الله موږ ته بودیجه ورکوي ځکه د تیر کالونو مسولیت په موږ نه وځه که موږ یو کال کېږي د پخوانی ستونزې هم موږ تلاش کوو دا زموږ مسولیت دی حتی رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره ټول سره موږ په تماس کې پیشنهادونه موږ لیږلي دي چې هر څومره زر کېږي موږ دغه پیسې کوم چې د دوی تنخواګانې دي موږ ته پیسې یا بودیجه راکړي او موږ دوی ته به ورکو
د خیالي معلولینو په اړه هم کله کله خبرې کېږي یا ځینې خلک مطرح کوي یا کله کله په رسنیو کې مطرح کېږي آیا موږ خیالي معلول لرو که لرو په څه شمېر کې چیرته آیا سیړنم کړي بررسیم کړي کنه
نه خیر د معلولینو په برخه کې اصلا خیالي معلول نشته ځکه کېدای شي چې په کله چې یو کس معلول کېږي هغه کمیټې صحیح ده هلته راجع کېږي د دې معلولیت درجه تثبیت کېږي کېدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% دغه لري 10% د معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 80 دغه کې شاید تفاوت راسي حال دا چې دوایي چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته د ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زده بخي را دوام اصلا د سې څوک نشته چې معلول نه وي او دلته خیالي کار تخصلی وي
د تاسو د تشکیل لوی دو سره نه کله چې دغه موینیت په وزارت باندې بدل سه تاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه دا یو او بل آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بیل شوی دی هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لري زموږ ته ورکر شوی نه دی یعنی موږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو موینیت زموږ اوس نوې جوړ شوی دی نظامی موینیت د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته هغه په خوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې موږ ډیر کارونه کړی دی دا زنوایم چې زه د دې ادارې مسول یم یعنی زه به وایم چې موږ ډیر کار کړی دی از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نو سر کار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی خو موږ دا بسنده نه منو یعنی دا کارونه موږ په دې تکانه کوم چې دومره بستینه اوس موږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ سټیپ کې موږ قرار لرو باید ډیر هلې ځلې وکړو تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې موږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته به ځان ورسوو یو مسله او کوم چې موږ پیشنهاد کړی متاسفانه وزارت مالی موږ 28 میلیارډ پیشنهاد کړی وو موږ ته 2 میلیارډ ورکړی دي تاسو دا تفاوت وګورئ موږ د تیر کال درې سالور کار مخکې موږ قرضداریان پاتې دي شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي متاسفانه موږ ته 2 میلیارډ ورکړی دي تر څو چې دولت موږ ته بودیجه ورنکړي زموږ هغه خدمات کوم خدمات چې موږ ارائه کوو یعنی اولنۍ مرحله اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي موږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي خو موږ زره ډیر زیات کړی دستاور دی د پاره مو زیات دي چې موږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجع نه موږ کومک غوښتل دي او غوی موږ سره همکاري کړی دي زونی نور موږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې موږ کړی دي یوازې د دولت بودیجه پیسې نه دي نور الیزری موږ کړی دي او دا کارونه موږ کړی دي بیا هم پدې تکانه کوو زموږ تقاضا ده چې د بودیجه په حق له موږ ته خاصه توجه وسی
آیا د شهدا او د ورثه او د ذکر لپاره خاص پروګرام ستا او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره
از ذکر د لپاره خو عمومي مسله ده د ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزي درسوي کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسله بورسیه دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دي کله چې بورسیه راځي هغه د شهدا او ملین د لپاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهميه ورکوي بارنه یک ایوادونو ته مثلا هندستان ته سر کول مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مونږ بورسیه ورکړ چې دوی تللی دي درس او سندستان کې درس وی دا او دلته په داخل کې نور پانتونونو سره موږ تفاهمنامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوري
ډیره مننه کور مو ودان
اله کوم تشکر تاسو نم
درس ختلم درته می وانه قتل و مې بخا ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل و مې بخا لاغیدن شم در تمی دیر و جڑل و می بخا مستا درمانو گلانو می نخوختا خوما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دزینو ٹکو دزهار دپار جب نستا ٹھکو دزهار د پار جبنستا چپے خے دل مادر توا نوگل و میں بخا لگے دین شم تدبیر چاری چپیا وار تقدی د قسمت ستورو مختو نمسلو میں بخا ہارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے دردنا نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتو